السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې شوې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2018 کال د اگست 28 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم او روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه تاسو لپاره لرو او ریدلې مه روي خو لومړی زموږ د همکار احمد شاه ازمینا خبرونه اورو
لمړی د مهم خبرونو سرچکی پاکستان ویلي چې د امریکا په نوې پالیسۍ کې د پاکستان قرباني لپاره مغرزول شوی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي کړه پاکستان د سخدیر ډول پر ضد کاروایی ونه کړي نو شاید د غیر ناتو متحد حیثیت ورڅخه واخلي او په پېښور کې ډنګي تبې له وجې اووه کسان او په کراچۍ کې بیا د بارانونو له وجې 12 کسان وژل شوي اوس بشپړ خبرونه پاکستان د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د افغانستان او سیمې پاړه پر اعلان سوي ستراتیژي ناهیلي ښودلې او ویلي دي چې په دغه پالیسۍ کې د ترهګرۍ پر ضد جګړې او د دې په مخنیوي کې د پاکستان قربانۍ له پامه غورځول شوي دي تېر ورځ ناوخته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپره سوي اعلامیه کې راغلي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره تر پاکستان زیاتې هڅې د نړۍ بل هیڅ هیواد نه دي کړې او په دې لړ کې دغه هیواد تر ټولو زیات ځپل شوی دی اعلامیه زیاتوي چې پاکستان خپله خاوره د هیڅ یو هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي او امریکا باید په پاکستان کې د ترهګرو د خوندي مرکزونو د ناسمې ادا پر ځای د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ګډ کار سره وکړي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکایي ستراتیژي د اعلان پر وخت پاکستان ته خبرداري ورکړ چې په دغه هیواد کې د وسلوالو پټنځایونه او په سیمه کې د وسلوالو ډلو ملاتړ ورته نور د زغملو وړ نه دی نوموړي ویلي و چې امریکا پاکستان ته په اربونو ډالرو کوي خو په عین حال کې دغه هیواد هغو ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره جنګیږي بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي که پاکستان د طالبانو او نور سخدریز ډلو پر ضد کاروایی ونه کړي نو شایي امریکا یې مجازات کړي یا د غیر ناتو متحد حیثیت ورڅخه واخلي ریکس ټیلرسن دا خبرې تېر ورځ په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړي
There's been an erosion in trust.
زموږ ترمنز اعتماد کم شوی دی. ځکه موږ شاهدان یو چې تروریستي سازمانونو ته په پاکستان کې دننه خوندي مرکزونه برابر سوي چې پر امریکایي پوځیانو، امریکایي چارواکو حمله پلان او تر سره کړی. دغه راز په افغانستان کې دننه د سولې هڅې زیانمنې کړي.
ټیلرسن زیاته کړې چې پاکستان به خپل دریز بدر کړي او امریکا چمتو ده چې له دوی سره په ګډه کار وکړي او له ترهګرو ډلو څخه د دوی په خوندي ساتلو کې ورسره مرسته وکړي د نوموړي په خبره امریکا به د پاکستان ملاتړ په مشروط ډول کوي او له دغه هیواد سره به اړیکې په سیمه کې له نتایجو سره تړلې وي د پېښور انتظامیه وایي چې په دې شاک د ډنګي تبې له وجې تر اوسه اووه کسان مړ شوي او 1540 ناروغه شوي دي د پېښور ډیپټي کمشنر دفتر تېر ورځ د ډنګي د ناروغانو تازه شمېره له رسنیو سره شریکه کړه چې پکې ویل شوي په دغو 1540 ناروغانو کې تر اوسه 1568 ناروغان د ښار بېلابېلو هسپتالونو ته وړل شوي چې د 242 ناروغانو درملنه لا اوس هم روانه ده د ډنګي وایرس څخه تر ټولو زیات کسان په تاکال سیمه کې اغېزمن شوي خو اوس دا وایرس پشتخري بادور کلي او ورسک روډ ته هم خپور شوی دی په سیمه کې سوای حکومت هر ورځ د ماشو ضد سپرې کوي او پولیس کې د ډنګي په اړه د پوهې راوستلو لپاره هم کمپاین روان دی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون د تاکال دوره وکړه او له ډنګي څخه د مړو سو کسانو د کورنیو لپاره سړی سر د 15 لک روپو ورکول ایران وکړ بلخوا په کراچۍ کې د ښار په بېلابېلو سیمو کې له تیرو دوه ورځو راهیسې توپان او باران وروسته د بجلی کرنټ لګېدو له کبله 12 کسان وژل شوي دي په کراچۍ کې د خیر ښېګڼې ادارې ایدي فاونډیشن یو چارواکي نن مشال راډیو ته وویل چې اته کسان هغه بل ورځ او څلور کسان بیا پرون مړ شوي دي دا په داسې حال کې سوی چې په دې ښار کې د بارانونو وروسته د ونو راپریوتو او بجلی د نشتوالي هم ستونزې رامنځته کړې دي بل اړخ ته پاکستان د موسمیات محکمه وایي چې راتلونکو دوو ورځو کې په ښار کې نور باران هم کېدلای شي د پاکستان جماعت اسلامي ګوند اعلان کړی چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو لپاره به له پېښوره تر اسلام آباد لاریون کوي تېر مازدیګر په پېښور کې د ګورنر هاوس مخ ته د یوې مظاهرې پر مهال د ګوند مشرانو د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې له فاټا د اف سي آر قانون ختم کړي سي او دغه سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي سي د دوی په وینا د همدې مقصد لپاره به د راتلونکي سپتمبر میاشتې پر 15 نیټه له پېښور تر اسلام آباد لانګ مارچ کوي په فاټا کې د جماعت اسلامي ځای مشر سردار خان په دې اړه تېر ورځ مشال راډیو ته وویل
د قومي سملې ګراو بکو او نور به حکمرانان دې ته نه پریدو چې هغه دا سیستم په مونږ باندې دغه شانته بحال وساتي د قبایلو ځوانان زلمی طالب علمان او ټول وګړي هغه ویښوي دي بیدار شوي دي او د تور نظام خلاف هغه یو چغه یو غو او یو आवाज دي
سردار خان زیاتوی د پرنیم ظاهری په شامه د فاټا مدني فعالان د کوونکو او وکیلان هم له دوی سره په لانګ مارچ کې ګډون کوي خبرونه لمشال رادیو خبري. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د شونځي د رخصتۍ له ختمېدو سره سم سر لننه د دغه هیواد په ختیځ کې د اوربند وړاندیز کړی دی. روس، جرمني، فرانس او امریکا په ګډه د دغه وړاندیز ملاتړ کړی دی. کرملین او د پوروشنکو مطبوعاتي دفتر ویلي دغه وړاندیز پر ناوخته د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین، د جرمني له وزیر اعظم انګیلا مرکل او د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکخوا سره د ټلیفوني مکالمو په لړ کې وسو. د دوی په وینا ټولو د دغه وړاندیز کلک ملاتړ څرګند کړ، څو د اوکراین په ختیځ کې ماشومان وکړای سي ښوونځیو ته ولاړ سي. کرملین او د پوروشنکو مطبوعاتي دفتر وایي دغه اوربند به نن چهارشنبه اعلان سي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي نن به د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په شام کې د ایران د پوځي حضور په تړاو پر خپلو اندېښنو خبرې وکړي. په پام کې ده چې نتنیاهو تور سمندرګي ته څیرمه د روس په ساحلي ښار سوچي کې له پوتین سره وګوري. روس او ایران دواړه د وسلوالو یاغیانو پر ضد د شام په شپږکلنه کورنۍ جګړه کې د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. نتنیاهو پر نوویل دی به دا ستونزه چې ایران هڅه کوي په شام کې خپل پوځي حضور ته پراختیا ورکړي په ډاګه کړي. د اسرائیل رسنیو په وروستیو کې له راپورونو سره د سیټلایټ په مرسته اخیستل شوي عکسونه خپاره کړي چې ظاهرا پکې ایران هڅه کوي په سوریا او لبنان کې د وسلو د فابریکو په جوړولو کې همکاري وکړي. دا وتر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابیا اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ او 1.50 پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.6 روپۍ او په 1.5 روپۍ او 10 پیسې. یو یورو په 1.40 روپۍ او 25 پیسې او په 1.25 روپۍ او 30 پیسې. یو ریال 28 روپۍ او 45 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپۍ او 25 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 1.10 روپۍ او 10 پیسې. یو افغانۍ 1.05 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 6 بنو کې 8 او 10 او په کوټه کې 6 او 2 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو د افغانستان او د سیمې په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي مخالفت کړي، خو ځینې بیا وایي
چې د پاکستان مقتدر خلکو ته هم په دې سوچ پکار دی چې دا دهشتګرد تنظیمونه دې باره کې دي هم په دې سوچ کړل شي اوس وخت رالو.
د پېښور انتظامیه وایي چې په دې ښار کې د ډینګي تبې له کبله تر اوسه 9 کسان مړه شوي دي. تېره ورځ په پېښور کې د جماعت اسلامي لخوا په یو احتجاجي لاریون کې د اف سي آر ختمولو او فاټا د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه شوې ده.
نور به حکمرانان دې ته نه پرېږدو چې هغه دا سیستم په موږ باندې دغه شانته بحال وساتي. د قبایلو ځوانان، زلمي، طالب علمان او ټول وګړي هغه ویښ شوي دي، بیدار شوي دي.
او د جنوبي وزیرستان د شوال سیمې د ستنو شوو خلکو حال درکو.
جنگ کو داتونه نه وکړ، سکولینه ختم دي، کورینه ختم دي، توند دار خبره وکړه، هغه ته خو بيخي روسستانه په فیدل خلک ور بدل لګ.
د مشال سره یې باوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، پاکستان د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د افغانستان او د سیمې په اړه په اعلان شوې ستراتیژي ناهیلي خوډلی او ویلي دي چې په دغه پالیسۍ کې د ترهګرۍ پر ضد جګړې او د دې په مخنیوي کې د پاکستان قربانۍ له پامه غورځول شوې دي. دغه هیواد همداشان ټینګار کوي چې خپل خاوره د هیڅ یو بل هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي او امریکا باید په پاکستان کې د ترهګرو ډلو د خوندي مرکزونو د ناسمو داوو پر ځای د ترهګرۍ او ناامنۍ د ختمولو لپاره له دوی سره یو ځای کار وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د سه‌شنبه پر ورځ د خپلې کابینې غونډه رابللې وه چې د جنوبي آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ستراتیژۍ پکې مفصل بحث شوی. ښاغلي عباسی د خپلې کابینې دغه غونډه تر هغې وروسته رابللې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ په لومړي ځل د جنوبي آسیا په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړه. ډونالډ ټرمپ د جنوبي آسیا په اړه د خپلې ستراتیژۍ د اعلانولو پر مهال پر پاکستان سختې نیوکې وکړې. دا هېواد له وسله والو سره په ملاتړ تورن کړه او ویې ویل موږ پاکستان ته په ملیاردونو ملیاردونو ډالر ورکړي، په ورته وخت کې دوی هغه ترهګرو ته پناه ورکړې چې له موږ سره جګړه کوي. دا دریځ باید بدل شي او دا باید سمدستي تغییر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر اعظم عباسی په مشرۍ تر دغې غونډې وروسته په یوې خبر پاڼه کې د ډونالډ ټرمپ په ستراتیژۍ کې پر پاکستان د لګېدلو تورونو په اړه خواشینی ښودلې او کاږي د ترهګرۍ د پدیدې د مخنیوي لپاره په نړۍ کې تر پاکستان زیاتې هڅې په یو هېواد نه دي کړي او دغه هېواد تر ټولو زیات د ترهګرۍ ښکار دی. دا ډېر خواشینوونکی ده چې د امریکا پالیسي بیان په دې لړ کې د پاکستاني ولس قربانۍ له پامه غورځولې دي. خبر پاڼه کاږي چې د غونډې ګډونوالو ترهګرۍ د ټولې نړۍ مشترک دښمن بللی، د دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره یې د هڅو پر جاري ساتلو ټینګار کړی او زیاتوي پاکستان د خپلې پالیسۍ له مخې خپله خاوره د هیڅ یو هېواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي او امریکا ته پکار دی چې په پاکستان کې د ترهګرو د خوندي مرکزونو د ناسمې دعوې پر ځای د پاکستان سره د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې ګډ کار وکړي. له بلې خوا بیا په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سره لیدلی او د جنوبي آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا سفیر له خواجه آصف سره په لیدنه کې هغه ته د ډونالډ ټرمپ پر ستراتیژۍ معلومات ورکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا سفیر ته ویلي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره تر خپلې وسې هڅې کړي او د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره یې تل قربانۍ ورکړې دي. د یادونې وړ ده چې امریکا او افغانستان له اوږدې مودې راهیسې پاکستان پر دې تورنوي چې د وسله والو ترمنځ توپیر کوي او یوازې دغه وسله والو پر ضد عملیات کوي چې دوی ته زیان رسوي او هغوی ته څه نه وایي چې دوی ته زیان نه رسوي. خو پاکستان بیا د تورونه ردوي او په وار وارې ویلي چې پر خپله خاوره د ټولو وسله والو پر ضد له توپیر پرته عملیات کړي او ادعا کوي چې په دغه هېواد کې ترهګرو منظم جوړښت نشته.
د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو د افغانستان او د سیمې په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ مخالفت کړ. په پاکستان یې د وسلوالو ډلو د ملاتړ خبره بې اساسه بللې ده. بلخوا د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خوا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته تیره ورځ د پاکستان په سینټ کې تحریک التوا جمع کړل شو او پر دې موضوع د بحث غوښتنه وشوه. ولسمشر ټرمپ د تیر ګل په ماښام پاکستان ته خبرداری ورکړی و چې په دغه هېواد کې د وسلوالو پټنځایونه او په سیمه کې د وسلوالو ډلو ملاتړ نور ورته د زغملو وړ نه دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریاله رفعت انجم راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د افغانستان لپاره نوې پالیسۍ او په پاکستان د وسلوالو ډلو د مرستو په اړه د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرت الله بابر مشال ریډیو ته وویل چې اوس به پاکستان ته هم خپل موقف وړاندې کول وي او په ځان لګېدلې تورونه لرې کولو لپاره به د وسلوالو پر ضد هر قسمه ګامونه پورته کول وي.
د پاکستان لپاره خو یقینا نقصان دی، ځکه چې براه راست د امریکي صدر تقریبا دمکی ورکړی دا نمبر ایک او دویم هغه هندوستان طرف ته جھکاو بالکل واضح دی. دی خبری نه باز بدا هم مهمه چې د پاکستان مقتدر خلکو ته هم په دې سوچ پکار دی چې دا دهشتګرد تنظیمونه چې کم په بل نوم سره دوباره راغلي دي دی باره کې دی هم په دې سوچ وکړل شي. اوس وخت رالو دغه دهشتګرد تنظیمونه دوی باندې اوس موږ ته سنجیدګۍ سره غور پکار دی.
جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق وایي پاکستان نه خو د وسلوالو مرسته کوي او نه پټنځایونه لري.
دهشتګردۍ نه د بدامنۍ نه د ټولو نه زیاد نقصان د پاکستان ولس شوت کړی. نو په دې وجه باندې د امریکې دا پالیسی په خوام نیمګړې وه او دا پڼه د ټرمپ هم چې کومه پالیسی ورکړې ده د دې ریجن کې د امن لپاره د خیر خواهی پالیسی مونږ نه ګڼو.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې د امریکې لخوا په پاکستان دا قسمه تورونه لګول سم خبره نه ده.
زما په خیال پاکستان له پکا ده یو صحیح خپل یو واضح موقف هغه کې چې بھائی مونږ نه د حمایت کو نو پناہ ور کو او مونگا پدے خطے کے امن وارو داغے دا پارا کوشش نہ کو.
دا عوامی نیشنل گند سینٹ غڑ ستارا ایاز وائی چی افغانستان تا دا امریکی نور پوز را لے گل سر پسیما کے امن پزے جنگ زیادے دیشی
دا دی چک اعتبار ختم شی چی امریکہ پا پاکستان اعتبار نہ کئی دا پاکستان وام نیشنلی بیا غی اعتبار نی نو دا جنگ چکم شروع شوے دے نو دا بکم زیادے رسی گی.
واضح دیوی چی دنی پاورز امریکہ دا افغانستان لپارا خبر پالیسی وڑاندی کولو پر وقت صدر ڈونالڈ ٹرمپ ویلی دی چې پاکستان خپل ملک کې وسلوالو ته پناه ورکوي او د دوی مالی مرستې کوي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو
د شورو د ورځې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو،
د مشال راډیوي مجله
په یو نیمه بجه،
ستونزې او سرکار
په پابندې دوه بجو،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو،
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو رازو، تاسو وړاندې واورید چې په پاکستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونو د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه په نوې ستراتیژي خواشینی څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي که پاکستان په خپل رویه کې بدلون رانولي او د هغو ترهګرو ډلو پر ضد خپله پالیسي بدله نه کړي چې دوی پر خپله خاوره خوندي پټنځایونه ورکړي، نو د امریکا مراعات به له لاسه ورکړي. ریکس ټیلرسن دا خبرې تېره ورځ په واشنگټن کې له هغې وروستو د یوې خبري غونډې په وخت وکړي چې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او د سیمې په اړه نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سالم احمد سالین اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي که پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو سختریزو ډلو پر ضد اقدام ونه کړي، واشنگټن شایي د اسلام آباد پر مجازاتو غور وکړي یا د غیر ناټو د متحد موقف ورڅخه واخلي. ریکس ټیلرسن پرون په واشنگټن کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل،
There's been an erosion in trust.
زموږ ترمنځ اعتماد کم شوی دی، ځکه موږ شاهدان یو چې تروریستي سازمانونو ته په پاکستان کې دننه خوندي مرکزونه برابر سوي چې پر امریکایي پوځیانو، امریکایي چارواکو حملې پلان او ترسره کړي. دغه راز په افغانستان کې دننه د سولې هڅې زیانمنې کړي. د ټیلرسن دغو څرګندونو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه خبرداری ته لا قوت وبخښه چې د سه شنبه سهار وختي پاکستان ته ورکړ. ښاغلی ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال دا خبرداری د هغو ادعاو له کبله ورکړ چې پکې ویل سوي پاکستان په سیمه کې د سختریزو ډلو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په خپلو خبرو کې د پاکستان د دریځ د بدلولو غوښتنه وکړه. پاکستان باید بیل چلند خپل کړي. موږ تیار یو له تروریستي سازمانونو څخه د دوی د خپل خوندیتوب لپاره ورسره کار وکړو. د دې لپاره چې په دې برخه کې نتیجه ترلاسه سي، موږ له پاکستان څخه خپل ملاتړ او له دوی سره خپلې اړیکې مشروطې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په خپلو خبرو کې وویل، پاکستان دا مهال یو له هغو شپاړسو هیوادونو څخه دی چې د غیر ناټو متحد له موقف څخه برخمن دی چې دغه موقف له دغه هیواد سره نږدې پوځي همکاري ته زمینه برابره کړې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د نوې پالیسۍ تر اعلان وروسته ویلي، څرنګه چې د امریکا د پالیسۍ په بیان کې د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان قرباني له پامه غورځول سوي، نو موږ نهیلي سوي یو. په وروستیو کلونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. دغه اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د امریکا د ټوریزم ضد عملیاتو او په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په خاوره کې دننه د امریکا د یوې خفیه حمله له کبله خراب سوي چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو سبب سوي وه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چگین دا شبیردی مکمل ختم
افغانان چوارد بی شک چوارد
دیر سخت را بانی تیرا یه هر چکنی
دوست مکل مسلسل تلیمی داره بندی
دا مشال تر رانا لاندی بحث دا سینی او نلی حالات نور همس پڑی او دا تصویر دا نور روشانکولو یه وقت چکوی
دا دی کسی چابای دا پاکستان نا دا زمان صدران
یو فرست دی دا خواهشاتو اگر پاکستان پلاس کنی ولی دا اگر امریکی پلاس کنی.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
رازو یو بل موضوع ته، د پېښور انتظامیه وایي چې په خار کې د ډینګي تبې له کبله تر اوسه اووه کسان مړه شوي دي او تر 1500 زیات ناروغه شوي دي. د پېښور ډیپټي کمشنر دفتر تېره ورځ د ډینګي د ناروغانو تازه شمېره له رسنیو سره شریکه کړه چې پکې ویل شوي تر اوسه 1500 ناروغان د خار بېلابېلو هسپتالونو ته وړل شوي دي چې 222 ناروغانو درملنه لا هم اوس روانه ده. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال زلان یوسف زیرا کوي.
د پیښور ډیپټی کمشنر دفتر د شمیرې تر مخه خار کې تر اوسه د ډینګي د ناروغانو 1500 وسل ویخ کیسونه رپورټ شوي دي چې نږدې 1200 پکې یوازې له تحقیق سیمې دي. له دې ناروغانو تر اوسه 1500 سلویخت ناروغان د خار بیلابیلو هسپتالونو ته وړل شوي دي چې د 202 سلویختو لا هم په هسپتالونو کې درملنه روانه ده. د ډیپټی کمشنر دفتر په وینا له تحقیق سیمې وس پښتخرې بادر کلی او ورسک روټ ته هم یادماشې خپور شوی دی. په سیمه کې صوبایي حکومت هر ورځ د شوجت سپری کوي او پولیس کې د ډینګي په اړه د پوهې سیوا کول لپاره هم مهم روان دي. پنجاب حکومت هم د تیر خالی پرواز د ډینګي وایرس د مخنیوي په غرض د ډاکټرانو ډلې په خبر تر لګلې دي چې رضایي انتظامیه سره په ګډه کار کوي. وزیر اعلی پرز خټک تیر ورځ د تحقیق دوره وکړه او د ډینګي د مړو شو کسانو د کورنوي لپاره د 55 لک روپو ورکولو اعلان وکړو. د وزیر اعلی هاوس نه جاری شوی اعلامیه تر مخه پرز خټک ویل دي چې په هسپتالونو کې د ډینګي د ناروغانو د درملنې لپاره اسانتیاوي برابر دي او باید چې د حکومت د هڅو ترڅنګ عام اولس هم د ډینګي ماشي د ختمون لپاره کار وکړي او په کور دننه یا بهر د ولاړو اوبو د لرې کولو خیال وساتي. د خیبر پښتونخوا د صحت ادارې هم د ډینګي ناروغۍ د سار لپاره 13 ورځ ډینګي ریسپانس یونټ جوړ کړی دی. د یادې ادارې په وینا دا یونټ په د پیښور ترڅنګ د ټولې صوبې د ډینګي تفصیلات د روزانه په بنیاد د حکومت او اولس سره شریکوي. په تاکال سیمه کې نږدې 2 میاشتې وړاندې د ډینګي لومړی کیس رپورټ شوی و. ځایي اولس سو سو واره د حکومت په ضد مظاهرې کړې دي او په حکومت یې د ناسمو انتظاماتو تور لګولې دي او دا یې هم ویلي دي چې په سیمه کې له ډینګي د ناروغانو او مړو کسانو شمیره د حکومت له شمیرې زیاته ده. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو ستونزې
زوړ تکل جون یو سږی داخلي ورکو
خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګټمې د وځي
د غریبانو تاسو کو سګنه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان جماعت اسلامي ګوند اعلان کړی چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو لپاره به له پېښور تر اسلام آباد لاریون کوي. تیر مازیګر په پېښور کې د گورنر هاوس مخې ته د یوې مظاهرې په وخت د ګوند مشرانو د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې له فاټا د اف سي آر قانون ختم کړل شي او دغه سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوث راکوي.
تیر مازیګر د گورنر هاوس پېښور مخې ته په قبایلي سیمو کې د اف سي آر په ضد د جماعت اسلامي لخوا د احتجاجي ناسته سرته ورسېدله. په دې لاریون کې له مرکزي حکومت غوښتنه وشوه چې قبایلي سیمو نه دي اف سي آر ختم کړي شي او دغه سیمې دي د پښتونخوا صوبې سره شامل کړي شي. په دغه مهال د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د سپتمبر په 25مه نیټه له پېښوره اسلام آباد ته د یو لانګ مارچ اعلان هم وکړو او وی ویل چې تر څو د هغوی د غوښتنه نوي پوره شوي تر هغې به دوی له اسلام آباده واپس نه راځي. همداراز د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر مشتاق احمد خان د لوی احتجاجي ناستې ته په خپل وینا کې وویل چې اسلام آباد کې د قبایلو د وینی لوجی رڼاګانې دي او په کار د مرکز قبایلي خلکو ته خپل حقونه ورکړي. د جماعت اسلامي د قبایلي سیمو د مشر سردار خان نمي پښتنه وکړه چې د اسلام آباد لانګ مارچ به سرنګ تر سره کوي. نو په جواب کې نوموړی وویل
د قومي سملي ګراو بکو او نور به حکمرانان دته نه پریدو چې هغه دا سیستم په موږ باندې دغه شانته بحال وساتي. د قبایلو ځوانان زلمی طالب علمان او ټول وګړي هغه ویښ شوي دي، بیدار شوي دي او د تور نظام خلاف هغه یو چغه یو غو او یو आवाज دي.
د جماعت اسلامی په دې احتجاجي لاریون کې مدني فعالانو د قبایلی سیمې د زدکونکو د ټولنې استادو او د قبایلی وکیلانو د ټولنې استادو هم ګډون وکړ. او د جماعت اسلامی مشران وایي د سپتمبر په 15مه نیټه د اسلام آباد په لانګ مارچ کې به هم د مدني ټولنو فعالان او وکیلان د هغوی سره ملګري وي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، یونیورسل سروسز فنډ اداره وایي چې په راتلونکو دوو کالو کې به په ټولو قبایلي سیمو ته د تیز رفتاره انټرنیټ اسانتیا ورکړي. ادارې دا اعلان په داسې حال کې کړی چې وار له مخې په یو شمېر قبایلي سیمو کې 3G او 4G انټرنیټ بند دی، چې ځایي ولس په ځانګړي توګه زده کوونکي او خبریالان یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له مجید بابر اورو.
اسلام آباد میشتہ ادارہ یونیورسل سروسز فنڈ وائی چې پراتلونکو دو کالو کې با په ټولو قبایلی سیمه کې د تیز رفتاره انټرنیټ او موبایل ټلیفونونو 3 او 4G سہولتونه کار پیل کړی. د قبایلی سیمو لپاره د یاد ادارې مشر جواد حفیظ وای چې د دوی اداره د ډیرو کلونو نه تیار وا چې یاد سیمو ته دغه سہولتونه ورکړي، خو د په خبره د نام نه لوجې دوی ته د امنیتي ځواکونو لخوا اجازه نه وو، خو ورته متعلقه ادارو اجازه ورکړو.
مونږ چې دا ټول کیس ټیک اپ کا فاټا سیکریټریټ سره، جی ایس کیو سره، او بیا پرانشل ګورنمنت سره، نو مونږ ته چې دا مالاکند او مهمن دا ایجنسیز کو مونگ تا لکا کلیر ملاو شوالا لگ کار چی دے کورم کے کار پاتے دے نو کورم با مونگ آخر کے گو می بی نیکسٹ ایئر بگورو تا سو پتہ ایجی کورم کے آپریشن اور سیکیورٹی سیچویشن لگ سخت دے انشاءاللہ با ہم خشی اور نارتھ ان ساؤتھ وزیرستان ڈیر اسمال خان سر جخت دا علاقے مونگا دے کال آخر نا یا من لکا لاسٹ کوارٹر مونگا ورتوائیو نو آخر نه درې میاشتې دې کال پاتې شي لکه نو اکتوبر نومبر دسمبر دې وخت کې ممکن دی چې مونږ ته دا کلیرنس راشي نارت او ساوت وزیرستان نو هغه علاقې به هم مونږ ته ورکړي.
په قبایلی سیمو کې د انټرنیټ او موبایل 3G او 4G سرویس د نشټوالي له وجې که یو خوا ولس د سختو ستونزو سره مخ دی، نو بل خوا د یادو سیمو زده کوونکي وایي چې د دې له وجې د دوی د تعلیم سخت زیان کیږي. د قبایلي سیمو د زده کوونکو د اتحادیې مشر شوکت عزیز وایي
د اوس د یونیورسيانو کالجونو داخلې دي یا سکالرشپونه مختلف راځي یا مختلف تعلیمي چې کوم معلومات دي د هغو د هر څه نه دا محروم دي، یعنی دوی ته پته نه لګي چې را مونږ د یونیورسيټي کې فارم ته مکولو لاست تاریخ لاست ډیټ کله دی یا خیرنه تاریخ کله دی یا دا نور چې کوم سکالرشپ دی د دې جمع کولو مونږ نه ډیټ تیر نشو. هم دغه شان ته کته څه ته یو مسله وې د پی ایم لیپ ټاپ سکیم دی چې هغه ته آنلاین اپلای کیږي فاټا کې ټول د هغې نه محرومه پاتې شوي. هغه په دې وجه چې هلته انټرنیټ نشته او هغه ځینې هغه سټوډنټ چې کوم دلته پېښور ته به هغه کړو ایکسس کړو نو هغې ته به راغو. همدغه شان کې د بېنظیر انکم سپورټ چې کوم پروګرام دی هغه کې هم خلکو ته چې کوم دی هلته ډېرې زیاتې مسلې دي.
په قبایلي سیمو کې د زده کوونکو تر څنګ خبریالان هم د انټرنیټ د نشتوالي له وجې خپلې دندې په صحیح توګه نشي ترسره کولی. د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ وایي چې په عمومی توگا په قبایلی سیمو کې د شو پیخو ترهګری روبریدونو او ولسی ستونزو په اړه خبرونه د انټرنیټ د نشټوالي له وجې پاتې شي.
انټرنیټ خو ډېر اهم یو اکسیجن ورنه جوړ شوی دی کته وګورئ د عام خلکو لپاره هم بیا خبر اعلانو لپاره خو دا دومره اهم دی خو افسوس چې اوسه پورې خبر اعلان هم ډېر مسلې ته مخامخ کیږي. خبر جوړ شي په دې چې دا لیګل خپل ادارو ته د لیګل سیستم نشته دی. بل سوشل میډیا نن سبا جرنلستان هم ډېر استعمالی کا تو گورے دلتا سیٹل ایریا کے یا پاکستان کے ترا اس کنٹری کے وہ آلتا دا مسلام دے چھے اس سامن کا کلا خل کلی تلاس ہو لکہ زو وزیستان تلاس ہم آلتا دا بالکل دنیا نہ کر سو.
جواد حفیظ یاتوی چھے پراتلون کی یو کال کے با قبائلی سیمو کی نوے دا انٹرنیٹ ستنی ولگا ولشی او دا تید رفتارا انٹرنیٹ لپارا با فائبر اپٹک تارونا ہم وغطا ولشی چلے واجب ای یادی سیمی دا ٹول پاکستان پسیر دا انٹرنیٹ او 3G او 4G دائرہ کی راشی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن. تا تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د غرمې 12:00 بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار احمد شاه اعظمي ناورو.
پاکستان د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د افغانستان او سیمې په اړه پر اعلان سوي ستراتیژي ناهیلي ښودلې او ویلي دي چې په دغه پالیسۍ کې د ترهګرۍ پر ضد جګړې او د دې په مخنیوي کې د پاکستان قرباني له پامه غورځول سوي دي. تېر ورځ ناوخته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره تر پاکستان زیات هڅې د نړۍ بل هیڅ هیواد نه دي کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي که پاکستان د طالبانو او نورو سخدریز ډلو پر ضد کاروایی ونه کړي نو شای امریکایي مجازات کړي یا د غیر ناټو متحد حیثیت ورڅخه واخلي. ریکس ټیلرسن دا خبرې تېر ورځ په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. د پېښور انتظامیه وایي چې په دې ښار کې د ډینګي تبې له وجې تر اوسه 9 کسان مړه شوي او تر 1500 زیات ناروغه شوي دي. د پېښور ډیپټي کمشنر دفتر تېر ورځ د ډینګي د ناروغانو تازه شمېره له رسنیو سره شریکه کړه چې کومې ویل شوي په دغو 1500 ناروغانو کې تر اوسه 1500 ناروغان د ښار بیلابیلو هسپتالونو ته وړل شوي چې د 2240 ناروغانو درملنه لا اوس هم روانه ده. بلخوا د کراچي ښار په بیلابیلو سیمو کې له تیرو دوو ورځو راهیسې توپان او باران سوی چې دغه وروسته د بجلی کرنټ لګېدو له کبله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. په کراچي کې د خیر ښېګڼې ادارې د فاونډیشن یو چارواکي نن مشال لري ته وویل چې په لومړۍ ورځ اته او پرون 4 کسان مړه شوي دي. د پاکستان جماعت اسلامي ګوند اعلان کړی چې قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو لپاره بل پېښور ته اسلام آباد لاریون کوي. تیر مازدیګر په پېښور کې د گورنر هاوس مخ ته د یوې مظاهرې پر مهال د ګوند مشرانو د پاکستان وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې لپاره د اف سي آر قانون ختم کړي سي او دغه سیمه دې په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډي کړي سي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د شوونځیو د رخصتیو له ختمېدو سره سم سرلنن دغه هیواد په ختیځ کې د اوربند وړاندیز کړی. روس، جرمني، فرانس او امریکا په ګډه دغه وړاندیز ملاتړ کړی دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي نن به د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په شام کې د ایران د پوځي حضور په تړاو پر خپلو اندېښنو خبرې وکړي. په پام کې ده چې نتنیاهو تور سمندرګي ته سیرمه د روس په ساحلي ښار سوچي کې له پوتین سره وګوري.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه محمد عمران بیانوي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي چې د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د افغانستان لپاره د پالیسۍ ورستو پاکستان باید په جذباتي توګه په دې غبرګون نه خایي او د ترهګرۍ سره سره د سخت دریځ پر ضد مبارزه روانه وساتي. د پاکستان لپاره غوره لار دا ده چې د افغانستان سره په شریکه کار ونه دري او په خصوصي توګه په افغانستان کې میشت د پاکستان پر ضد عملیات کوونکو وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه او ورسره دا بیانیه چې افغان استخباراتي اداره کېدی شي چې د دوی سره مرسته کوي د هر څه ته قتل پکار دي. ادارې زیاتوي چې پاکستان باید دا هم ومني چې د افغانستان او امریکې توجه په حقانی نیټورک او د هغوی پنس د دې ډلې سره د پاکستان مبینه ملاتړ هم هیرول نه دی پکار او د معاملې نور خرابولو پر ځای باید هغه څه ته پام وشي چرته چې د افغانستان او امریکې سر په ګډه کار کېدلې شي. جنگ ورځپاڼه لیکي چې د پاک فوج د ویان میجر جنرال آصف غفور د ګل پورس خبري غونډه کې پر ملکی حالاتو کوم بیان ورکړی دا به د قام حوصله اوچتوي. په خصوصي توګه دا خبره چې هیواد د آئین عملداري اړخ ته بوتلل دي د فوج د مثبت کردار غمازی کوي. پاکستانی قام څلور واري فوجي امریت لیدلې ده نو ځکه چې په ملک کې کله هم سیاسي کړکیچ رامنځته شي نو د ولس په ذهنونو کې فوج دراتلو ویره پیدا کیږي. د فوج ویان دا ټوله ویره رد کړي او په نور لفظونو کې د سیاسي او فوجي مشرانو ترمنځ توپیر رد کړي. ادارې لیکي چې د سېنات د چیرمن لخوا په لوی کچا د قومي مکالمې وړاندیز په اړه د فوج ویان ویلي چې دوی هم لاتړ کوي او فوج بر دې برخه هم جوړیږي. همدا لار ده د کوم په ذریعه چې د آئین عملداري د ملک ثبات او پیاوړتیا معاشي پرمختګ او د ټولنې خیر خیګړه یقیني کیدلې شي. ایکسپریس ورځپاڼه لیکي چې وکیلان او ججان د عدالتي نظام هغه برخې دي د کوم بغیر چې دغه نظام نه چلیږي. په تیرو وختونو کې هم د دواړو ډلو ترمنځ ستونزې راغلي په خړ ډول هوارې کړې شوې دي. خدا ور په لاهور کې حالات خراب شوي. وکیلان د دې ملک یو لوستې برخه ده. څوک چې په آئین او قانون پوهیږي احتجاج کول د هر چا حق دی خو د عامو سازمانونو او د وکیلانو په احتجاج کې باید فرق ولیدل شي. ادارې زیاتوي چې وکیلانو د جمهوریت او آئین په ساتنه کې لوی کردار لوبولی دی خو که چېرته د یو جج پرېکړه وکیلان نه مني نو نور خلک به یې څنګه ومني. پر دې حالاتو سوچ پکار دی ځکه چې پر عدالتي نظام منفي بیان ورکول ډېر شوي. په داسې حالاتو کې ادارې د سپکاوي نه بچ کول هم د دوی لومړی ذمهواري ده. اوس باید وکیلان را وړاندې شي او مثبت کردار لوبوي چې د عدالتي نظام په عزت بد اغیز پرې نه وزي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیوزویک مجله لیکي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل نوی ستراتیژي اعلان کړ، خو په دغه کې د امریکا لخوا د افغانستان د ثبات لپاره د اوږدې مودې ژمنې نه دي شوي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره لیکي په پاکستان کې د خلکو د لادرکه کېدو پیښې اوس هم دوام لري، او دا هر څه د دې څرګندونه کوي چې پاکستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې وړاندیزونه له پامه غورځولي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسا اجمل ناورو.
نیوزویک مجله لیکي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل نوی ستراتیژي اعلان کړه. د دې ستراتیژي زیاتره پام په افغانستان کې د اسلامي سخت دریسه ختمولو په مخه د وسلوالو لمین سره اوړلو، په دې برخه کې د سیمه ییزو هیوادونو شاملولو لپاره د نږدې 1400 کالونو هغه مبارزه ختمول دي چې پرې د امریکا ډېرې پیسې لګېدلې دي. خو د مجلې په خبره د امریکا په نوي ستراتیژي کې د افغانستان د ثبات لپاره د اوږدې مودې ژمنې نه دي شوې. نیوزویک مجله لیکي د امریکایي ولسمشر په افغانستان کې د بریا شمنی کړی دي، خو دا نوې ستراتیژي د سرتیرو د شمیر په اړه واضح نه ده. ولسمشر ټرمپ ویلي امریکایي سرتیری د بریا لپاره د یو پلان مستحق دي، او له افغانستان په توندې سره د امریکایي ځواکونو وستلو نتیجې به نه منونکي وي، او دا به د داعش او القاعده په ګډون وسلوالو لپاره یوه تشه پیدا کړي. مجللی کې ولسمشر ټرمپ د اټمی وسلې لرونکو مخالفه هیوادونو هند او پاکستان په اړه ویل، د هند او پاکستان له یو بل سره د خبرو په مختلفو چارو کې د شاملولو، امریکا ته ګواښ جوړونکو وسلوالو سره د پټنځایونو مخنیوي په برخه کې د دې دواړو هیوادونو څخه د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره یو جامع پلان ته ضرورت دی. د نیوزویک مجلې په خبره ولسمشر ټرمپ پر پاکستان له دې قبل نیوکې وکړې چې هغه هیواد وسلوالو ته پټنځایونه ورکوي چې د افغانستان په جګړه کې د اعلان وړ اقتصادي همکاري وکړي. بلخوا د بشري حقوقو سار اداره یا هیومن رائټس واچ لیکي په سند صوبه کې د لادرکه کړل شوو کسانو لپاره غږ پورته کوونکي د بشري حقوقو فعال پنهال ساری یو 13 میاشت له حیدرآباد تر کراچۍ پیاده سفر وکړ، او له حکومت د خپل او ملګرو د بیرته راوستو غوښتنه کوله چې په پاکستان کې لادرکه کړل شوی دي. د هیومن رائټس واچ په خبره ساری یو اوس په خپل لادرکه شوی دی. مقاله لیکي په پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې لاغسو او نیرستو مخې ته راغلي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې په پاکستان کې د بشري حقوقو صورتحال ته بیا کتنه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې وړاندیز ورکړی دی چې پاکستان دې د خلکو په سوره لادرکه کول او خفیه بندي کول ختم کړي. هیومن رائټس واچ لیکي په پاکستان کې د لادرکه کول تازه پیښونه څرګندېږي چې د هیواد د ملګرو ملتونو ادارې هغه وړاندیزونه له پامه غورځولي دي چې پکې د ریاستي ادارو لخوا د خلکو لادرکه کول تر پاکستان قانون لاندې یو جرم ګرځولو غوښتنه شوې ده. هیومن رائټس واچ لیکي د پاکستان نوی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی لاغو اقداماتو سره خپل دنده پیلولې شي چې له مخې پاکستانیانو نړۍ ته دا اشاره ورکړي چې دا حکومت د بشري حقوقو صورتحال بهتره کولو لپاره پر اسمه دی. هیومن رائټس واچ لیکي د وزیر اعظم لپاره تر ټولو مهم او لومړی ګام باید د پنهال ساریو په ګډون د لادرکه کړل شو بشري حقوقو کارکوونکو په اړه معلومات ورکول او د دې کسانو په سمدستي توګه خوشي کول وي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 1520، شارټ ویوز 2130، پینزل زرا 365، او پینزل زرا 555.
رازوی به بلې موضوع ته، د امریکا د دفاع وزیر وای تر اوسه دا پریکړه نه ده شوې چې څومره اضافي سرتیری به افغانستان ته واستول شي. جیمز میټس دا خبرې پرون په بغداد کې خبریالانو ته وکړې. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي چې د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي له پخوانیو تګلارو توپیر لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار رضوان مراد نه اورو.
د امریکا د دفاع وزیر وی هر کله چې د متحده ایالاتو د پوس لوی درستی زورتا پلان ورکړي، نو دی به پریکړه وکړي چې څومره نور سرتیری افغانستان ته ولیږي. جیمز ماتیس پرون په بغداد کې رویټرز او نورو خبري اژانسونو ته ویل د اضافي سرتیرو شمیر کېدای شي هغومره وي چې په اړه یې له څه وخت راهیسې خبرې کیږي، او دا هم کېدای شي چې هغومره نه وي. جیمز ماتیس زیاته کړه،
There is a number that I'm authorized to go up to. I have to look. I've directed
the way ma ta dewe shmere wakra kal shwe de che tar hagi andaze tlasham za bait wominam aw ma loy drasti sta sparakhtana ham kade de che os plan tartib kadi mang la tsa waqt ra hisi par de peshnihat khabare kawle kala che hagh khpal plan ra kadi bya baz prekrao kram che chumra nur sartiri wastaw د امریکا د دفاع وزیر ویل په عراق کې د داعش پر ضد لا کارول شوی تګلارې څخه به په افغانستان کې هم استفاده وشي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون وویل چې د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ستراتیژي د دې هیواد په اړه د واشنگټن تر ټولو پخوانیو تګلارو توپیر لري. له سی این این تلویزیون سره په خبرو کې نیکی هیلی وویل، موږ د ماموریت پر مودې او د سرتیرو پر شمیر تمرکز نه کوو، بلکې تمرکز مو پر نتایجو او د تروریستانو پر ځپلو دی او د دې لپاره به هر ډول ګام اخلو. نیکی هیلی د امریکا د ستراتیژۍ د سیمه ییز اړخ په اړه وویل چې پر پاکستان به فشار راوړو چې نور نشي کولای تروریستانو ته خوندي پناه ځایونه ورکړي. له هند به وغواړو چې په سیاسي حل کې رول ولوبوي او ایران ته به ووایو چې هغه تروریستي ډلې چې تهران یې ملاتړ کوي نور له پامه نه غورځو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سه شنبې په ورځ په کندهار کې یوې غونډې ته وینا کوله ویل چې د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا نوې ستراتیژي ځکه مهمه ده چې له افغانستان سره د امریکا له لورې له وخت او قید پرته اوږدمهالې مرستې پکې شاملې دي.
فارن پالیسی مجلې د افغانستان لپاره د امریکې د نوې ستراتیژۍ په اړه د پخوانی ولسمشر باراک اوباما ادارې د دفاع وزارت مرستیال سیکرټری لیکنه خبره کړې ده. هغه وایي ستراتیژي اعلان شو خو ځینې پوښتنې لا هم ځواب شوې نه دي. په دې کې په پاکستان کې د وسلوالو د مرکزونو مسله هم ده. د لیکوالې په خبره معلومه نه ده چې دا ستراتیژي به دا ستونزه څنګه هواروي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بشیر ګواخ ناورو.
د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره وایي د نوموړي د افغانستان په اړه پالیسي د تیر ولسمشر باراک اوباما له هغې بدله او نوې ده، خو لیکواله زیاتوي چې دا ستراتیژي له کلونو راهیسې روانه د پخوانۍ هغې بدل شکل دی. په مقاله کې راغلي ستونزه دا ده چې پخوا د افغانستان جګړه په امریکا کې د بحث مرکزي ټکی نه و او اوس هیر شوی جنگ بلل کیږي. همدا وجه وه چې 2014 کال د انتخاباتو په کمپاین کې هیڅ یاد نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې له 2001 کال راهیسې 2400 امریکایي پوځیان وژل شوي او تر 20,000 نور زخمیان شوي دي. همداراز واشنگټن کابل ته د بهرنۍ مرستې په توګه 30 بلیون ډالر ورکړي دي. مجللي کې بیا هم امریکایانو د خپل تاریخ دا مهمه جګړه هیره کړې ده. د دفاع وزارت مرستیال سیکرټری کیلی میکسمن په دې مقاله کې وړاندې ویلي چې نوموړی د تیر امریکایي ولسمشر باراک اوباما د هغې پالیسۍ ملاتړ کوو چې په افغانستان کې د ترګرو ځپلو لپاره په ډیر شمیر کې پوځیان پرېدي. د هغې په وینا هغه مهال له افغانستان څخه د ډیرو ځواکونو ویستلو ډیرې امنیتي ستونزې جوړولې. د نوموړی په وینا اوس په دې انده چې که امریکا له افغانستان خپل پوځیان وباسي نو دې سره به یې حیثیت ته زیان ورسي او داسې هیواد به وګڼل شي چې څوک پې د دوستۍ تکیه نه کوي. خو فارن پالیسی مجله زیاتوي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ باید په افغانستان کې بریا ته د رسیدو لارې روښانه کړي او دا هم له یاده ونه باسي چې هلته د مسلې حل په سیاسي روغې جوړې کې دی. په مقاله کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ باید د خپلو پوځیانو رول یا کردار هم تعریف کړي. آیا دوی به د افغان ځواکونو سره د ملاتړي رول ولري او که جنگونو کې به هم برخه اخلي؟ د لیکوالې په وینا د افغانستان لپاره د یوې ښې امریکایي ستراتیژۍ د جوړولو او عملي کولو دا ځکه ښه وخت دی چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په اداره کې پر امنیتي پوسټونو مقرر اکثره هغه خلک دي چې افغانستان کې پاتې شوي دي. د لیکوالې په وینا اوسمهال د ولسمشر ټرمپ اداره د ځینو پوښتنو سره مخ ده. مثلا پاکستان څنګه قانع کولی شي چې وسلوالو ته د پټنځایونو له ورکولو ډډه وکړي؟ چین با څه کردار لوبي او امریکا با تر څو پورې په افغانستان کې وی او دا جګړه با څنګه غټي؟
د مشال ریډیو همکار بشیر ګواخ خو اوس هم راځي به بلې مطبوعاتي کتنې ته. ایران پرون د ترکی د ادارت کړی چې ګواکې دواړه هیوادونه به د کوردی اغیانو پر ضد ګډ عملیات وکړي. د ترکی ولسمشر د ګل پورز ویلی وو چې هیواد له ایران سره د کورد وسوالو پر ضد پوځي عملیاتو په اړه خبرې کوي. په دې اړه د مشال همکار رضوان مراد د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې ریپورت تاسو ته وړاندې کوي.
د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک وایي تهران له خپلو پولو بهر د هیڅ ډول پوځي عملیاتو پلان نه لري. سپاه پاسداران پرون په یوې اعلامیه کې وویل ایران به د هرې هغې ډلې پر وړاندې له پوځي قوت کار واخلي چې یا د دې هیواد پر خاوره او یا په پولو کې تروریستي او یا امنیت ضد فعالیت وکړي. ایران وروسته له هغې دا بیان خپور کړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبې په ورځ ویل له ایران سره په ګډه د دواړو هیوادونو له پولو بهر د کورد وسلوالو پر ضد د احتمالي پوځي عملیاتو په باب خبرې کوي. اردوغان ویل د کورد وسلوالو پر ضد د مشترکو پوځي عملیاتو موضوع ترکیې ته د ایران د پوځ د لوی درستیز په روسي سفر کې مطرح شوې ده. د ایران د پوسټ لوی درستیس محمد حسین باقری تیره اونۍ له ترکیه کتنه وکړه. د ترکیه ولسمشر ویلي انقره او تهران دواړه کولی شي د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی خلاف پوځي اقدام وکړي. د رجب طیب اردوغان په وینا پی کی کی په ایران کې هم وسلوال فعالیت لري. هغه ویلي که دواړه هیوادونه د پی کی کی پر ضد عملیات وکړي نو په کم وخت کې به ښې پایلې ترلاسه کړي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک بیا د کورد وسلوالو پر ضد د ګډو پوځي عملیاتو د پلان خبره ردوي، خو خبرداری ورکوي چې د دې هیواد پر پولو به د هر ډول تروریستي ډلو پر وړاندې جدي عمل وکړي او پاتې شونی به یې په هر ځای کې چې وي تعقیب کړي. ترکیه له لسیزو راهیسې د کوردانو له کارګر ګوند یا پی کی کی وسلوالې څانګې سره په جګړه بوخت دی او دا ډله یوه نړیواله تروریستي شبکه ګڼي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danade ranguna.
Danade hairanon ke qisse, internet aao filmi khabruna.
Araone da charshambe aao khali pavraz.
Aure dale mahe rawe.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په هند کې ډېر کورنۍ چې اقتصادي کمزورې دي خپلې کم عمره لوڼې عربي شیخانو ته د پیسو په بدل کې ودوي. اوس راپورونه وایي اکثره وخت واده هسې یوه بانه وي. دغه جونې بیا ټول عمر د فزیکي او جنسي تشدد ښکار ګرځېږي. اوس د هند په حیدرآباد ښار کې د جوماتونو له لارې پر خلکو غږ کیږي چې د دا ډول ودونو مخنیوی دې وکړي. د ډان ورځپاڼې د رپورټ مهمې برخې زموږ د همکار نجیب عامر ناورو.
له پاکستان خبرېدونکي ورځپاڼه ډان لیکي د هند په حیدرآباد ښار کې خلکو ته د جوماتونو له لارې ویل شوي چې د خپلو کورنیو کم عمره جینکۍ چې سکولونو ته د تګ ورځې وي زړو عربو شیخانو باندې د واده په پلمه نه پلوري. ځایي چارواکو پرون دا خبره وروسته له هغې وکړه چې په دې وروستیو کې داسې ډېرې پیښې مخې ته راغلې. هند تېره اونۍ وروسته له هغې په دې اړه پلټنې پیل کړې چې یوه 14 کلن نجلۍ د عمان یو اوسیدونکي ته چې 15 کلن دی د نږدې 800 ډالرو په بدل کې واده کړل شوه. جلی له مسقطه خپلې مور ته ټلیفون کړی و او د مرستې غوښتنه یې ترې کوله. د حیدرآباد پولیس وایي د نجلۍ پلار د نکاح پر مهال د خپلې لور د عمر په اړه غلط اسناد خودلی و، ځکه چې د هند قانون تر مخه په قانوني ډول د 13 کلنۍ نه وړاندې نجلۍ نه شي ودیدلې. د نجلۍ پلار اوس د پولیسو په ولکه کې دی او ترې پوښتنې ګروې ګنې روانې دي. همدارنګه پولیس د هغه قاضي په لټون هم بوختي چا چې د حیدرآباد په یو هوټل کې د نجلۍ نکاح تړلې وه. په حیدرآباد کې د دا ډول ودونو خلاف کمپاین کوونکي وایي هر کال داسې لسګونه نجونې په کمعمرۍ کې زړو عربانو ته ودیږي چې بیا وروسته پرې فزیکي او جنسي تیری کیږي او یا هم بیا دوی ټول عمر په کورنو کې خدمت کولو ته اړ ویستل کیږي. په حیدرآباد کې د ماشومانو د ژغورنې د ادارې یو افیسر امتیاز رحمان ورځپاڼې ته ویلي چې د واده په پلمه او د پیسو په ورکولو د نجونو کورنۍ په لالچ کې راوستل کیږي سو هغوی خپلې لوڼې په بل هیواد کې ودې کړي. نوموړی وایي تر دې وړاندې چې داسې کومې پیښې مخې ته راغلي دي په هغو کې د نکاح تړونکو ځینو قاضیانو لایسنسونه ختم کړل شوي دي. اوس نکاح تړونکو باندې دا خبره لازمي ګرځول شوې ده چې د واده پر مهال د نجلۍ عمر به خامخا ګوري. امتیاز رحمان وایي دوی همدارنګه د جوماتونو له خطیبانو او ملایمامانو هم غوښتي دي چې په خپلو خطبو کې دې پر خلکو د دا ډول ناوړو ودونو د مخنیوي غږ وکړي. نوموړی وایي د 15 یا 10 منټو خطبه کولی شي د دې ناوړه دود خلاف د خلکو ذهنونه روښانه کړي. ورځپاڼه لیکي چې په حیدرآباد او شاوخوا سیمو کې پولیس پر هغو کورنیو چاپی هم وهي چې په کم عمرۍ کې د نجونو ودونه کوي، خو د پولیسو په وینا د عربي شیخانو سره اکثره ودونه په پټه ترسره کیږي.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، رازو یوې بلې موضوع ته. د جنوبي وزیرستان د شوال سیمې ستانه شوي کډوال وایي دوی خپلو سیمو ته ستانه شول خو په سیمه کې هیڅ سهولتونه نشته. دوی دا هم وایي د ماشومانو سکولونه ویجاړ دي او د صحت سهولتونه هم نه لري. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا سیلاب محسود را کوي.
د شلی وزیرستان سیمې شوال ته واپس ورغلی مسعود قبایلیون د ډېره نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د سیمې یو قبایلی عبدالغنی ویایي چې امن شته خو د ژوند بنیادي ضرورتونه نشته. دی
انجو لا داس خاص چارې نه دي کړي، څه ټینټې نه تقسیم کړل، خواړه ډېر کم خلته میلاو شو. فی الحال امن دی، جنګ خو دا تونی نه وکړل. سکولونه ختم دي، کورونه ختم دي. توند دارې خبره وکړه، هغه ته خو بېخي روټستانه په پیدل خلک ور زوڑا سڑکی نا چول سستانا ختم دی او نوی فیلال جوڑ شوی نی دی دا
یو بل کا بایلی چکم اخبار نوم جوات نکا زیادتاوی چمی جا نتر آگر نتالبون و خوچ اخبال سیمی تا واپس ورا سدو کرونا مساوی ایره و حسر اتپات نو سرکار او غیر سرکاری اداره مو حسم لاتر کڑای ندائی
نا نان گورنمنٹ نا گورنمنٹ نرو غلی دی نئی چارے کڑی دی ویس چمیش تللی ای ہاں میش دا په ګمټه خپل روټو تصیح کړی دی. زوړه سړکی نه ختم نو هغې د پوره میش هېڅ انتظام نشته. میش چې ورتلی د میش کورینه سوي وي میش ته هېڅ پاته نشته دی چې چا سوي دي. میش نه طالبون وي او وطنم فوز ته خالي که نه دهشتګر وي چې میش وس واپس وراغلی د میش کورینه سوي هېڅ روته پوته هن.
د شوال او د شوال د مسعود قبایلیانو د مشکلاتو او نیمګړتیاو په باره کښې د سفران د قائمه کمیټۍ چیرمین مولانا جمال الدین مسعود مشال ریډیو ته په دار
شوال نہ دو دا وادی مری او کاغان سواد بدانا ہم بہتر دو اور دیر شل علاقہ دو اور دا دور افتاد علاقہ دو حکومت نظر نہ لڑے دو اور دیکھا کہ اس قسم کا سہولیات کا سلسلے نہ دی مخبلا ان شاء اللہ تعالیٰ دی دا نباد پنچ تاریخ بنے دو مخبلا دورہ میں دے شاول دے راضی نہ شدہ خال کے ضرورتی نہ ہوئی نہ دے دے مشکل ہوئی نہیں دو ان شاء اللہ تعالیٰ دے دے دا مشکلات دے بلا حکام کا دے فوج دی کا دے سول دی کا اسمبلی دو کا گورنر دا ہر ساری اگوشتا ہو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ پرشان جرأت پرشان اسی سر رسا ہوا.
مولانا جمال الدین امید جواد کا چاغا وقت لر نہ دائی چ شوال با نہ صرف دے سلانیان و دے توجہ مرکز بلکہ دا با دے ترقی خوشحالی پا حوالے سرا دے وزیرستان دے ٹھول نہ زیادہ بختور سیماوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
او اوس هم زو بلوچستان ته چیرته چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړي عبدالمجید خان اچکزی ویلي دي چې پولیسو د ده پر ضد په اف آی آر کې په ناقانونه توګه د ترهګرۍ مقدمه لاسلیک کړې ده چې له امله یې نه یوازې د ده بلکې د ټولې اسمبلی استحقاق مجروح شوی دی. نوموړي د نیول کېدو وروسته په لومړي ځل بلوچستان اسمبلی ته وینا کړې ده. په دې اړه نور حال د کوټې نه د ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر ماښام د سپیکر میرمن رایلا دورانی په مشتابه کې پیل شوه. پر دې مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي او د پبلک اکاونټ کمیټي چیرمین عبدالمجید خان اڅکزي، څوک چې د تیرو دوو میاشتو راهیسې د کوټ په جیل کې بند دی، یو تحریک استحقاق وړاندې کړی. په تحریک استحقاق کې نوموړي وویل چې د جون د میاشت په یوویشتمه نیټه د اسمبلی د غونډې وروسته د ده د موټر د اکسیډنټ په نتیجه کې یو ټرافیک سرجنټ ووژل شو، خو لومړی پولیسو د ناڅرګندو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړه. که څه هم د پیښې وروسته دی تر شپې ناوخته پورې د پولیس سارجنټ سره په روغتون کې موجود و، او کله چې هغه سا ورکړه نو بیا په خپله د هغه مړۍ وډیر غازی خان ته ولېږدوی.
ایسے میرے گھر میں گھسے پولیس ایف سی اور انٹیلیجنس ایجنسیاں
مجید خان اڅکزی وایي پولیس ایف سی او د استخباراتي ادارو کسانو چا چې خپل مخان پټ کړي او په شپېته موټران کې راغلي وو، په نیمه شپه کې یې د ده پر کور څه په داسې انداز کې ورننوتل لکه چې څوک ایمن الزواری نسی. نه دوی و څادر او چاردواري ته وکتل او نه هم د دوی سره مجسټریټ ورسره وو. مجید خان زیاته کړه چې زه د اسمبلی غړی یم او د ما سره دا چلن کېږي نو پولیس به د عادي وګړو سره څه ډول چلن کوي. د نوموړي په وینا چې د دوی مقصد دا نه و چې ما ونیسي، بلکې دوی د یو پلان لاندې زما و کور ته راغلي وو، او که زما د ساتونکي لخوا یو ډز هم سوی وای نو بیا به نن وضع څه نوره وای. پر دې مهال د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د اسمبلی غړي سردار او درایمان کتران زیاته کړه لکه څه ډول ظلم او تیری د مجید خان سره سوی دی. دغه ډول څلور کالي وړاندې زه هم په یو کیس کې په ناقانونه توګه ډېر په بې عزتۍ سره نیول سوی وم. وروسته سپیکر میرمن رایلا دورانی د ښاغلي اڅکزي سره سوی زیاتوب ومني او تحریک یې د نورو پلټونو لپاره د استحقاق و کمیټۍ ته وسپاري. د دې څخه له مخه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او دریم زیارتوال وویل د پاکستان د جوړېدو د اولی ورځې راهیسې په هیواد کې د جمهوري ادارو او غیر جمهوري قوتو ترمنځ تاوتریخوالی پیل شوی دی چې لا اوس هم روان دی. که څه موږ د اولی ورځې څخه دا وایو، په کار دی چې ټوله ادارې په خپله دایره کې دننه کار وکړي، دغه ډول به هیواد په سمه توګه پر مخ ولاړ شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو تیر ورس په لوګر کې د ولسی تړون د پروګرام په چوکاټ کې د 9.5 میلیونو افغانیو په لګښت او بو د دوو کانالونو د جوړولو چارې پیل شوې. یاد کانالونه چې د لوګر په محمد اغې او برکی برک ولسوالیو کې جوړیږي، 1.5 کیلومتر اوږدوالی لري او چارې به د شپږو میاشتو په موده کې مکمل شي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل پرې نور تفصیل راکوي.
د لوګر د کلو پراختیا رئیس عاشق الله اخلاصیار د یادو کانالونو د کار د پیل په ځای کې مشال راډیو ته وویل د دې کانالونو په جوړېدو سره به 3.5 جریبه کرنیز ځمکه دایمي اوبه پیدا کړي.
موږ د لوګر په ولایت کې دوه پروژې د 9.5 میلیونه افغانیو په لګښت سره پرانستلې، چې یوه پروژه د لوګر د محمد اغې په ولسوالۍ کې د مومن خیل او خوشال خیل د کانال په نوم سره وه، چې 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري، او دوهمه پروژه د برکی برک ولسوالۍ سوالی دی پاندی پکلی کی وا.
په لوګر کې د ولسی تړوند ولایتي برنامه مسؤل انجینر ظفر خان ویل چې په دې دواړو پروژو کې به سلګونه ځایي اوسیدونکو ته د لنډمهاله کاري فرصتونو زمینی برابر شي. د لوګر دوه تنه اوسیدونکي چې د کانالونو پروژې ورته پلي کیږي وایي:
احمد الله د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکی یم. کوم کانالونه چې د کلو پراختیا ریاست لوخوان محمد اغې ولسوالۍ کې پروژې افتتاح ولې د اوبو ضایعات نیم په نیمه کمیږي، دوهم دغه د سیمنګ حاصلات په خپل وخت باندې آبیاري کوي، دغه جی وسیدونکو ته تر ډیره حد پورې بیکاری کمیږي.
لطف الله احمد محمد اغه وسیدونکو مخکې لدنه چې دا کانال نه درلود، د اوبو سیستم ډیر ګډوډ اوس فلن چې د کار باندې شروع شوی ده، تم خسي او حاصلات به مسره خسي.
د چارو کتونکو اصل خان احمدزی د اوبو د کانالونو په شان پروژې د خلکو لپاره په بنیادی ډول ګټوري بودی او زیاتوي.
کومې ویلې چې هغه خام دي یا بری کومې ستونزې دي، کله چې هغه پخې شي د اوبو ضایعات نه راکمیږي، اوبه بیرته خپل عادي حالت ورکوي، یعنی هم تر څنګ د کرنې سیستم پیاوړی کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په یاد ولایت کې د 28 میلیونه افغانۍ په لګښت د ولایتي شورا او د کرنې ریاست لپاره د نویو ودانیو پر جوړولو هم کار پیل شوی، چې د یو کال په موده کې به یې چارې بشپړې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم په پای کې د همایون انګار په غږ کې دا سندره اورو.
ماد